په خبر کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دی یو بلګړه کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او هم د راز نړیوالو ورسپانو لیکنې او ونیس پروګرام تړون درورو. خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. پارلیمانی غړي وایي هیله دا چې وزیر اعظم با ډیر سر د فاټا اصلاحات اعلان کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن کې په ډیورنډ کرخه د دوستۍ دروازه نن هم بند ده او په ترکی کې په یو واده د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وشل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وای هیل لري چې په راتلونکي 6 ستمبر به وزیر اعظم د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات اعلان کړي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا اصلاحاتي کمیټه قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیکلي دي. الته د کرم ایجنسینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین تورین نن مشال ریډیو ته وویل په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کمیټه په خپلو وړاندیزونو کې ویلي چې فاټا یوه صوبه جوړول او یا هغې ته د ګلګت بلتستان په شان خودمختاري ورکول به د قبایلي سیمو لپاره ګټور نه وي، نو باید فاټا دې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. بل اړخ ته په دې پریکړه د سیمې ځینو خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې او ویلي دي باید دغه وړاندیزونه منظور کړل شي. د بلوچستان په چمنخار کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یادور نن په سلور مروزم باندې. په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل په دغو خبرو کې د افغانستان لاړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لوري کرنل جانسي برخه اخیستې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه وشوې. درې ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهره کوونکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په بابې دوستي دروازه کاڼي وشتل او د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. د دې پیښې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرخه تړلې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای په خیبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره وفاقي حکومت ته 10 ورځې مهلت ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې مرکزی حکومت په امروزه توګه 650 میگاواټه د خیبر پختونخوا د برخې بجلی پټوي چې له بجې په صبح کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی. پرویز خټک زیاته کړه که حکومت په 10 ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په لوی احتجاج لاس پورې کړي. وفاقي حکومت لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. په کرم ایجنسی کې د زده کوونکو تنظیم کرم سټوډنټس ارګنایزیشن تور پورې کړی چې د سیمې حکومتي مشران د تعلیم په لار کې خندان جوړوي. د یاد تنظیم مشر وحید الله بنگش پرون مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې د تعلیم لپاره په هڅو کې ورسره حکومتي چارواکي هیڅ مرستې نه کوي.
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشهور شي او دا خپل حق غوړي. د خامخا ته زره پسیګم د مو چې کومه لاره د غم بندي او زه چې د کور کوم مو دا کار نه بای فورس هم نه کوي، ټارچر کوي مام پاري طریقې ما سره حکم دی دا خپل هغه حربي استعمالي.
بلخوا د کرمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان له مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمې د زده کوونکو تنظیم دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پولیټیکل انتظامیه د تعلیم د پرمختیا لپاره مختلف کارونه کوي. د افغانستان د کندوز والی وای افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسد الله عمر خیل بیګام خان مشال ریډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ و.
طالبانو کولای شو چې د خان آباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د 4 ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې شو چې عملیات شروع شو. په 1 ساعت کې ختم شو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه. یو سړی هم په محاصره کې نه ده پاتې. محاصرې مخکې ماتې شوې وې، مخکې په دې جنګ د شپې لخوا نه.
د خانباد ولسوال حیات الله امیر هم مشال لیډیو ته ویل چې ولسوالی تیر ماښام په وو بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاستا ورغلې ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 21 وسله وال طالبان وشلي دي. د امنیتي ځواکونو ویاند عبدالقهار آرام نن مشال لیډیو ته ویل چې عملیات تېره شپه د چاردرې ولسوالۍ په کریا یتیم سیمه کې شوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکیې چارواکي وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې لږ تر لږه 13 تنه په یو واده د حملې په نتیجه کې وژل شوي. د سیمې گورنر ویلي پرون په غازیانتیپ ښار کې شوي ترهګر برید کې 4 نوي کسان ژوبل شوي هم دي. دا ښار د شام د پولې نه شاوخوا 4.5 کیلومتره لرې دی. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم محمد سیمسیک ویلي داسې ښکاري چې دا وحشیانه حمله یو ځانمرګي برید و. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د حلب په هوایي برید کې د زخمی شوي د شام د اغه 15 کلن ماشوم چې په یو عکس کې په مخ ویني او خاورې لیدل کیږي مشر ورور یې په یاد برید کې د زخمی کېدو وروسته مړ شوی دی. د اګست په 18 نیټه په حلب کې علي داکنش او دغه 15 کلن ورور عمران په هوایي برید کې زخمیان شول. په یاد برید کې د یوې غورځېدلې ودانۍ نه د خوندي راوباسل وروستو د عمران ویډیو عکسونه په ټولنیزه میډیا خپاره شول. ډاکټران وایي چې عمران زیات نو زخمی شوی. خو د بشري حقوقو ادارې د ډاکټرانو په حواله ویلي چې د عمران رور علي د برید لږه شیبه وروسته ساه ورکړه. او اخیره خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو ته ډاډ ورکړی چې انکره به د پخوا په شان په راتلونکي کې هم د کرایمیا ټاپو اسمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت وپیژني. روسیې د کرایمیا ټاپو اسمه 2 کاله مخکې په غیر قانوني ډول په خپلې خاورې پورې تړلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استازي وایي د پاکستان وزیر اعظم ته حکومتي کمیټې وړاندیز کړي چې قبایلي سیمه دی په خیبر پختونخوا صوبې ورګډ کړي شي. دغه سیمو اوسیدونکو پر دغه خبره خوخي څرګنده کړي وایي چې حکومت باید دغه وړاندیز زر تر زره عملي کړي.
دا د یو سپارښتې شېری او چې دا موږ د فارا داسې دي لکه وګوره شکرې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک لار نن په دریم ورځ هم د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په چمن کې د سوداګرو د اتحادیې او مشروعي کې د غلار پرانن استل شو نو د پولې دواړه خوا سوداګر بلوي زیانونه ومومي.
کثیر نن دا دروازه خلاص نه کړل شي یا سبان خلاص په کورونو نقصان دي هغه څه ته مزین نه دي.
او په تړون 19 پروګرام کې نن د افغانستان د هلمند ولایت د موقعیت او د اوسیدونکو د ژوند جواک په اړه وایي.
د پاکستان لسمه برخه د هلمند ولایت دی. د پاکستان او ایران سره سرحد لري.
هله داله مشال رادیو سروس. اولنۍ موضوع تر زوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم ته د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د وړاندیزونو ورکولو په مخه جوړی حکومتي کمیټې خپل سفارشاتي رپورت هغه ته ورکړی دی. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو مشال رادیو ته ویلي چې په دغه رپورت کې حکومت ته د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو وړاندیز شوی دی. د قبایلي سیمو ولس د حکومتي کمیټې پر دغه وړاندیز د خوخی څرګندونې کړې دي. دوی وایي په دغه ترس کې به دوی وکول شي د اف سی آر له قانونه نجات ومومي. دا قبایل حکومت غواړي چې د کمیټې دغه وړاندیز زر تر زره عملي کړي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د فاټا یا قبایلی سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې لخوا فاټا په صوبه کې د شاملولو په سفارش قبایلی ولس خوشحالي څرګنده کړي او وایي چې وخت راغلی چې هغوی د اف سی آر د قانون نه خلاص شي او لنډ وخت کې د ترقی په لور پرمختګ وکړي. د یاد قانون له وجې روزګاریان هم ډیر په مشکل کې وو. او د محمد ایجنسی یو روزګار کوونکی عربستان محمد وای
مال چې خاطر زو او تاسو راځو کوه راځي په ځای کې دا غي خپل ټیک صح دي کوم غشا کا خلو دي خو راځو نو هغه موږ پازابول کوي کوم ډیر ورو راو لا غي خپل پازابول کوي دا غي لا بدل بیل کوم ډیر ور پاس وځوي. دا د یو سفارشت شي دي او چې دا موږ د فار درس دي لکه ګور شکرې.
په قبایلی سیمو کې خپل کوم پهنتون نشته دي. د پیښور یا نور سیمو پهنتون پوهنتونونو یا کالجونو کې د داخلو لپاره مخصوص کوټه وي. تعلیم یافته ځوانان وایي چې کفاټا په صوبه کې شامل شوه نو بیا به د هغوی د تعلیم ستونزې هوارې شي. واجد محمد وایي
زمونږ کوټه سیستم د ختم شي او موږ ته به هغه رنګي موقع ملاویږي لکه څنګه چې په زموږ صوبه کې نور پښتنو ورونو ته ملاویږي، چې دې سره به زمونږ علاقې زمونږ هغه محرومین چې کومې موږ ته په دې آپریشنو کې ملاو شوي وي، کومې چې موږ د 1901 نه چې زمونږ په مشرانو او قانون نافذ شوی وي او کرایم ریګولیشن هغه ازالې به زمونږ د دې اصلاحاتو سره وشي.
په قبایلي سیمو کې شاعران او ادیبان هم غواړي اف سی آر او فاټا دې ختم شي او د هغې خپل څه وجوهات دي. دغه وجوهات راته یو تعلیم یافته ځوان شاعر انور نگار داسې وویل.
ټول پاټا کې په یوې جنریشن د اوسه پورې چیان یو کلچرل حال کې دیانو دانش ته دی ډوډور یې نشته د ادبی او د ثقافتي سرګرمیانو لپاره. نو چې کوم اکیډمي د بیا ته اړتیا لري چې کتابونه شایع کوي وخت په وخت باندې، دوی هم دا پالیسي لري چې هغه په کې د پاټا د لیکوالانو کتابونه چې د شایع کولو لپاره نه اخلي. که چېرته پاټا د خوښه فرخ شي دا موږ ډېر ګټه وترای.
پر رسنیو کې د بیان شوی سفارشاتو تر مخه وزیر اعظم پاکستان ته ویل شوی دی چې پر راتلونکي کال کې د بلدیاتي انتخابات وکړي شي. د بشری حقوقو ټول قانونونه دي وغځول شي، د اف سی آر د شریکې ذمہواری قانون دي ختم کړي شي او قبایلی سیمه دي په صوبه کې شامل کړي شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک لار نن په دریم ورځ هم د خلکو د تګ را تک پر مخ تړل شوې ده. دغه لارې د پرانستلو په مخه د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو چارواکو پرونې خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په سیمه کې سوداګر وایي چې که دغه لار په نږدې راتلونکي کې یعنی سبا یا تر بلې ورځې پورې خلاصه نه شوه نو دوی ته به غټ مالي تاوانونه واړېږي. له کوټې د مشال لړیو خبریال ایوب ترین نور معلومات راکوي.
نن څلورم ورځ هم د چمن او سپین بوده ترمنځ کومه لویه دروازه ده یا پوله ده هغه کړلې ده او نن د شنبې ورځ نو په پاکستان کې رخصتي ده نو تر دې امکان کم دی چې نن دغه پوله خلاص کړي. او په دې اړه تېره شپه د پاکستان او د افغانستان چارواکو یوه غونډه کړې وه په چمن کې د باب دوستی پر مقام باندې، خو هغه دوه ساعته هغه خبرې شوې وې د خو هغه ډېره نتیجه نه کول او دغه ډول پوله نه شوه خلاص. او دغه خبرو غوښتنه د بودک چې کوم چارواکي دي سرحدي چارواکي هغه د پاکستان څخه غوښتنه کړې وه چې دوی خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. نو د دې چې کوم نقصانات دي هغه سم د لاسه دا د افغانستان له خوا په لویه کچه دا وخت انګور او خټکی او نور نودم میوه چې د هغه پاکستان ته روانه ده. نو هغه خواري کې خو د درو ورځو راځي
دا زمونږ هم دغه خبريال ایوب ترینو له کوټې چې موږ ته د معلومات په سارانه خبرونه کې راکړو بیا وروسته موږ ته رپورت را لګلې تم راځي دغه ایوب ترین دغه رپورت په اور.
د پولې د خلاصولو لپاره تیر ورځ په چمن کې پر دروازه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبرې وشوې خو بې نتیجه پاتې شوې. دغه ډول پوله نن هم د تجارو په مخ بنده پاتې ده. په دې اړه د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په خبره سوي بیان کې ویل شوی دی چې دا غونډه د افغانستان د سرحدي چارواکو پر غوښتنه باندې رابلل شوې وه. په غونډه کې د پاکستان لخوا کرنل جانزیب او د افغانستان له لوري کرنل محمد علي ګډون درلود. د دې پولې د بندش له امله لوی زیان او تجارو او عادی وګړو ته اوښتې دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینر داود اڅکزي نور حال څه داسې راته بیان کړی.
سخت نقصان دی د خلکو د افغانستان د نفدو میوو سیزن دی. افغانستان څخه په سوو موټر خټکی او انګور راځي نو هغه د نن درېمه د چې پر بارډر باندې ولاړ دي پاکي انګور خو د هلته پر دغه ځای ورسست او خټکی هم دونه لایف نه لري. هغه کچیر نن دا دروازه خلاص نه کړل شي یا سبا نه شي خلاصه نو دا هغه هم بیخي زیات تاوان دی. په دې حساب باندې تقریبا په کروڑو نقصان چې دی هغه صرف د نفدي میوې یا د دې خوا چې کومې سبزیانې افغانستان ته ځي دا کومې دلته په دروازې ته د دې خوا ته ولاړ دي هغه ته نقصان دی.
اڅکزي غوښتنه وکړه په کار دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه سیاسي او تجارتي اړیکې سره جلا کړي او پوله سمدلاسه د تجارو په مخ خلاص کړي.
موږ خو دا وایي چې په کار دی چې تجارتي تعلق چې دی هغه د سیاسي تعلق څخه بالکل بېل دی. چې اقتصاد ته نقصان رسول چې هغه هیڅ سیاسي عزائم نه پوره کوي.
پکار ده اقتصادي تعلق او سیاسي تعلق بالکل زلبیل
د چمن او سپین بولدک ترمنځ پول د پنځشنبه په ورځ د غوړسته د پاکستان لخوا وټړل سو. کله چې د افغانستان د ازادي د ورځې په خوشحالي کې یو لاریون په سپین بولدک کې و بیش منډی ته نږدې راوتلی و. په چمن کې د سرحدي عسکرو د ویاند په وینا چې د لاریون ځینو برخوالو د باب دوستۍ څخه نه یوازې د پاکستان بیرغ راشوه کړی و، بلکې واغې ته اور هم اچولی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د ټول پاکستان په کچه د مدافع وکیلانو نماینده تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د وروستي ځانمرګي برید پر ضد په ټول هیواد کې د کاربندیزو په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. لیات تنظیم سره د پیښور های کورټ بار او د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادیې هم ملګرتیا کړې او وایي چې دغه احتجاج کې به برابره برخه اخلي. تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد د رواني میاشتې په 28مه نیټه په ټول ملک کې د کاربندیز او د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی او وایي چې د ګل پروس په د سحر 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې دوی احتجاج کوي، چې پکې به د کوټې د پیښې ذمہوارانو د گرفتارۍ او په دغه پیښه کې د وژل شوو وکیلانو د بچو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومت نه د مالی امداد غوښتنه، د وړیا تعلیم او د سرکاری نوکرو او د وکیلانو د بچو د اسانو لپاره د فاونډیشن جوړولو غوښتنه کیږي. لمشال ریډیو سره په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم په دې اړه وی:
ما احتجاج کریں گے کیونکہ جو بھی ہم نے ہمارا ریزولوشن تھا پاکستان بار کونسل،
منگ با احتجاج کو زکا چې زمنګ د پاکستان بار کونسل قرارداد وو چې حکومت دې زمنګ غوښتنی ومني، خو حکومت زمنګ یو خبره هم ونه منله. زمنګ غوښتنه وا چې نه یوازې وکیلانو ته د حفاظت ورکړي شي، بلکې د کوټې د پیښې مجرمان دی ونیول شي، خو له بده مرغه هیڅ نه کړی شو، کوم چې د حکومت بے حسی ده.
د پیښور های کورټ بار کونسل هم له دوی سره په دې احتجاج کې د ګډون اعلان کړی او وایي چې په دغه ورځ به د پیښور ټول وکیلان اسلام آباد ته احتجاج لپاره ځي. په دې اړه د پیښور های کورټ بار کونسل جنرل سکرتر یوسف علي مشال ریډیو ته وی:
دا بالکل موږ به هړتال کوو، زموږ به پورا قافله به راځي، د پیښور های کورټ بار نه برازی، د پېښور بار نه برازی، د ډیسټریکټ بار مردان نه برازی، د نوخار نه برازی، سوابې نه برازی، څومره چې بار اسوسییشنز دي کاغذ دي لیدي کاغذ تحصیل په لیول باندې دي ټول برازی دي، او قافله په شکل او صورت کې برازی او د پارلیمنت هاوس مخې ته به درنه ورکوي او د دې غم مکمل غم نه بکوي.
د فاټا وکیلانو هم د دوی سره د ملګرتیا اعلان کړي. په دې حق له د فاټا د وکیلانو د ټولګي مشر اجاز مومن مشال ریډیو ته وی:
په 28 تاریخ باندې د پارلیمنت مخې ته د پاکستان بار کونسل، د سپریم کورٹ چکم زمونگا بار دے، سلور وانے پیشاور ہائی کورٹ چکم دی، اغوی دا فیصلہ کڑے دا چے یو علامتی ہڑتال یو درنا بدا پارلیمنٹ مخی تکی گی، چے پا آگے گی دا وکیلانو تا دا مخ کی کمی ستونزی دی چے ردی متعلق چکم دے باید یو دا سے سوچ اوکلے شی، یو دا سے فکر اوکلے شی، دا خلق کینی میٹنگ رو اوکلے شی، چے دا دیر سیریس خبر دا. بل دارے چے دا کم اعلانات دا وکیلانو صاحبانو دا پارا و اللہ دیو بخی چکم شہیدانو اگو دا پارا شیو، نو مطلب دارے چے دا صرف کاغذی کار روئی نا دا پاکار بدے مانے فوراً عمل پاکار دے بدے میاش شلو رزو کے دن دن
دا روان میاش چی پا اتم نیٹا پا کوٹا کی پا سیول اسپتال کے زان مرگی بریچ شوے وو، چپکی سلو رو یا کسان و جلے شوی وو، چپکی دشپیتو نزیات وکیلان شامل وو. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د شمالي وزیرستان په میرانشاه او میرعلي کې د دوکانونو او مارکیټونو مالکان وایي دوی دولت د اغوی د بازارونو د بیا جوړولو په کار کې د سیمې له سوداګرو سره هیڅ سلا مشوره نه کوي. دوی زیاتوي نه دي خبر چې دوکانونه جوړ شي، حکومت به چاته او په څه ډول شرایط ورکړي. عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان دغه بازارونو کې د خاورې او مارکیټونو یا جایداد مالکان وایي دولت اول د لپاره د خاورې تختن درپخیل بورخیل او میرانشاه قبیلو مشرانو کمیټي جوړه کړې وه چې د خلکو په خوښه نوی مارکیټ جوړ شي، خو دوی وایي اوس د مشرانو نه هیڅ تپوس نه دی شوی. د درپخیل قبیلې مشر عبدالجبار وایي دولت چې میرانشاه او میرعلي کې مارکیټونه جوړوي نو څنګه چې دوی سره وړاندې جرګه شوې وه د دوی کمیټي د هم د ځان سره کړي چې سبا دوی ته د مارکیټ په سر لانجې پاتې نشي.
سره بریګیډیر پای سلا کړی و چې دا سنتر دو کړی نه چې مرود پر اورټ اور غولی دی دا په شخروب کې پدې ته کې چې روډینا مست تروي اور کې چې بنا بدل به مش په څو ډیر کوي زمي سم دا و سره بوګه چې دا مش بل کو خاصه دو مش به په ویلې کې د هر قسم لنګې د انسان مش په مواري او مش به در سره وي کوم یو لا حکومت جرګه جوړه کړی و مش په یو پیر اتلانو د سه یو کې یا هم مشکلات په جوړی دي کنه لنګې نه جوړی دي بس لا جوړی دي او درې کومه چې در سره وي خو زمماري خوښ کړو
خلیل خان وای شلو زرو تنیز دې د دوی لوی واړه دوکانونه په میران شاه او میرلی کې ډنګ شوی او که دولت سلور زره دوکانونه جوړوي نو څنګه او چا ته باور کولی شي
دولت نو شه یو طریقه وی چې کوم دي کای نقصان وشي نقصان دې پورا هغه علاقې مسرون جایدادی بیا غا ترکشنې کمیټې جوړ کو د خو جوړه چې کی مسای جوړ کړای دا په خپل مرضی جوړ کړای حکومت ته یو داسې جرګه جوړ کو چې باغ سه د کاروباري خالص وي خو جایي بشه خو هغه خلک چې چاجی کای جایداد وی هغه موجود وي چا کې رینړنګ چا بازار رینړنګ دا ټول چې ترکشنې و داسې فیصله وکړي چې غونډه قابل قبول وي
دا انتظامیه چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وویل نسپاک سروے کړي او سلور زره دکانونه به د ضرورت په مطابق جوړوي خو پولیټیکل انتظامیه تر خپل وسه هڅه کړي چې د خلکو په خوخه دغه کار وشي کني سبب خلک د یو بل سره په جنجال وي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو خوږی په کورم کې د زده کوونکو تنظیم کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشران وایي په سیمه کې چې د تعلیمي چارو د ودې لپاره کومې هلې ځلې پیل کړې دي د ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه ورسره هیڅ مرستې پکې نه کوي د زده کوونکو د دغه شکایت او ورته د پولیټیکل انتظامیه د ځواب لپاره د طارق اورگزی دا رپورټ و
تنظیم یو غړی محمد یوسف مشال لوډیو توای په سیمه کې د تعلیم پر مختګ لپاره د ډیر کار ضرورت ته خو دوی دا حل کولای شي چې پولیټیکل انتظامیه او سره خپل تعاون برقرار وساتي
دال د ایجوکیشن کمپین کې ترانسپورت خرچا رسی سټیکر پلیکسونه د ډیر خرچې رسی او سټوډنټس ته اوډ کی هغه مختلف کلو د سی کورونو ته وسی نو دې لپاره تعاون ته ضرورت دی خو افسوس خبره ده چې پولیټیکل نظام شو کا ایمینی صاحب شو کا سنیټر صاحب شو هیڅ توجه نه
محمد سلیم اورگزی چې د تنظیم لوی سکاتر د مشال لوډیو توای دوی غواړي چې دغه سیمه د تعلیم په میدان کې مخکې لاړه شي خو د تنظیمي چې کمراویه ده هغه داسې ده چې زړونه ورته مات کړي دي
موږ سره د فند وادي کړي دي هغه متندې ملو شوی وس پورې همیشه د پر دیو دا کوشش کړي دي چې د سټوډنټان ډیسکریج شي نه امید شي او دیو د کار نه مطلب کینی زکه سه هغه مو کله کله داسې आवाज هم چې ته او سپاغه کې د علاقې فائدې خو د تنظیمي نقصان
د ځکهونکو د تنظیم مشر وایدولا بنگش مشال رادیو توای پسیمه کې د تعلیم پاړه د خلکو شعور را بدرولو لپاره سیمینارونه وکړل جلسه او ریلیانې وستې کمپاینونه وچلول او بلادا چې د سیمیز د کونکو ته مفت تعلیم ورکولو لپاره مختلف پروګرامونه هم وکړل خو پر زیاده دي چې له دوی سره مرسته شي وې پولیټیکل انتظامی ورته پلار کې خندانو دروي
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشور شي او دا خپل حق غوړي د خپل حق د پوره आवाज او چات کی نو خام خواهد زر پسیگم دی ما چکومه لیاره دی غم بنده او زد دی کار کام و دا کار نا بای فور سمانی که ترچر کهی مام پاری طریقی ما سر زکوم دی دا اخپل اغا حربی استعمالی
دوباره کرمه مرسیال پولیکل جن شاید علی خان لدغ خبر انکاری دی جگنی دزدکاون کو دغه تنظیم سارا دی تعلیم پلرگی کمی حل زلی کولو پواجا دی انتظامی لخواب سلوک ستلی کی گی دو مشار لدیو تا ویل پسیما که تعلیم دا پر مختق لپارا چی سوک هم حل زلی کوی حقوی تا دوی پخ نظر سر گوری او سارا دی انتظامی لخوا مرست هم کی گی تاریک ورگزه مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د سواد د مرکزی خار منګورې د تر ټولو ستر یونین کونسل ملوک آباد خلک وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د څښلو د اوبو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي د میونسپل کمیټې چارواکي د ملوک آباد د خلکو دغه ستونزه مني او له سیمې د صوبایي اسمبلۍ غړي بیا وایي چې دغه مسلې د حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي نیاز احمد خان د سواد نه رپورټ راکوي
د سوات مرکزی خار منګوري لو یونین کونسل ملک آباد چې د میونسپل کمیټي معلوماتو تر مخه سکم 100,000 آبادی لري اوسیدونکي وایي چې هسې خو د سکو اوبو کمی دې سیمه کې د 1300 کالو راسي روان دی ولې د 1300 میاشتو راسي په نلکو کې اوبه بیخي نه راځي. د ملک آباد یو مشره زنانه چې لاس کې تش منګې نیولی دی وایي
وبنیشته د خپې میشلی دی په دولان دولان باندې د منځو وبنیشته کنه نن چې جلو کو په ملک آباد کې غوسم قیامت دی نه خپې میشلی دی په لن ناستي ناستي باندې منګیر خجوم کور هو بره دی نن چې جلو کو د منګ دی وو دي څه سلوک جوړ شي.
یو بل زنانه شایزت وای چې کله کله به د میونسپل کمیټې له طرفه په ټینکر کې اولسته اوبه ورکولې کېده هغه هم په سیاسي دباو بند کړی شوی دی.
زمو خو دل کې لیس کارو شو په دې لیس کارو کې تقریبا سلور و میاش باندې اوبه راځي او هغه دسی اوبه راشي چې کله راشي نو په هغه کې بیا چینجی ډیر زیات او دسی اوبه لکه د کډر خو تقریبا سلور میاشتې شو چې اوبه نه دی راغلی. ټینکری به راغوښتي موږ محاسبه محلي به اوبه ډکولې په هغې باندې تنقید وکړو چې دا ټینکر به نه ځي.
یو بل تن وایي چې د اوبو نشوالي له وجې اوس د سیمې اوسیدونکي په کډه کولو مجبور دي.
زمانم خان مولا دی د ملک آباد اوسیدونکي اوبو دا مسله دلته تر 13 کالونو راپېخه ده. صفایي نشته، د ګیس نظام نشته، د اوبو خو د سره نشته، د اوبو زما خپل درونه د دې ځای نه نقل مکانی وکړله. یو فضاګر ته راوړو، یو ګل کدې ته راړلو، د اوبو د حالت تاسو دا ولیدل. اوبو پس موږ در په در خاورو بسر ګرځو، په 10 بیټ اپ کده ګاډي چې راځي موږ هغه به استعمالو.
مقامي اوسیدونکي خواریکخ احمد شیر چې په لاسي ګاډو کې د اوبو راوړلو لوخي راغستي وایي چې ټوله ورځ مزدوري وکړو او چې کور ته راشو نو د اوبو غم راته په سر وي.
موږ روز سهار خپل غریبۍ له لاړ شو او چې بیا د هغې نه واپسې راځو نو په کور کې راته ټپکې خودي اوبه نشته، د څښلو اوبه نشته، د لامبولو اوبه نشته، د اودس کولو نشته. زموږ د انسانانو دا حالت دی کمر ګوشو دا مرګ جوشو نه خبر هم مړ دي سیګنال چې زاګر ته وړو نه بوللا.
منګوره کې د میونسپل کمیټي اوبو ورکوونکو ادارې انچارج اختر ایوب وایي چې 15 کال وړاندې دغه سیمې لپاره یو ټیوبل جوړ شوی و ولې اوس هغه ناکافي دی. بلخوا د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم خان زیاتوي چې د ملک آباد اوبو مسلې حل کول لپاره هلې ځلې شروع شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، منګوره، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
د افغانستان د کډوالو استنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه په تدریجي ډول د افغان کډوالو د باعزته استنیدو لپاره کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال رادیو ته وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال به نه ځورول کیږي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال بیا وایي هغه کډوال چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي د ښه وخت تیرولو هیلې نورې مړې شوي دي. یوسف خان زدران له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د باعزته رستنیدو هرکلی کوي، هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوې دي. هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې حلې ځلې روانې دي. هم ډیپلوماټیکې حلې ځلې، بېلابېلې ناستې هم موږ درلودې. بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي. یوه کمیټه د سفارت د استازي په ګډون، همدارنګه د کډوالو د اتشي یو شمېر او د پولیسو د استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی، خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه ښودلې.
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یوه جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي تر څو د خپلو ستونزو په اړه غوښتنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو. وروسته له دې چې افغان کډوالو د ځورونو له کبله هیواد ته د رستنېدو لړۍ تېزه کړه، پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغه هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو. له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له ساز سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دی نه ځوروي. بل لور ته هیواد ته راغلی یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه له ژمنو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعه لري. له دې ډلې محب الله پیوند ازادي راډیو ته وویل
نور هلته استوګنه او هلته د دوی اوسېدل، هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دي هغه له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. پاکستاني دولت لوري نور تنګ شوي دي هغه کډوال افغانان، نور هلته استوګنه د دوی لپاره مشکله ده.
د عادل پنوم کابل ته راغلی بل کس وایي افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سہولتونو درامسته کولو هڅه وکړي.
دوی ډیر په خوشحالي باندې راځي خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته بایل داسې زمینه برابر شي چې د دوی په راتګ کې مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نه شي پیدا. هلته د دې مشکل نه شي ورته پیدا شي تاسو زر لاړ شئ او کارت نه لرئ دا شی نه لرئ ها شی نه لرئ.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوې او یوازې روانه هجري میاشت دا شمیره 80,000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکي د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وايي هیله لري چې په راتلونکي 6 ستمبر به وزیر اعظم د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات اعلان کړي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا اصلاحاتي کمیټه قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیکلي دي. د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یادور نن په څلورم مرسم باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په خبر پاڼه کې ویلي دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه شوې وې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي په خیبر پختونخوا کې د بشلي بحران ختمولو لپاره وفاقي حکومت ته لس ورځې مهلت ورکړې ده. وزیر اعلی پرویز خټک پرون په خبر کې وی غونډې ته خبرو پر مهال تور پورې کړ چې مرکزی حکومت په امروزا توګه 6.25 میگاواټه د خیبر پختونخوا د برقي بجلی پټوي. وفاقي حکومت لا په دې اړه مشالېړي او تاسو نه دی ویلي. په کورم ایجنسی کې دستکونکو تنظیم تور پورې کړی چې د سیمې حکومتي مشران د تعلیم په لار کې خنډان جوړوي. بلخوا د کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاید علی خان له مشال ویډیو سره خبرو کې د سیمې دستکونکو تنظیم د تورونه رد کړی دی. د کندوز والی وای افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسد الله عمر خیل بیگم خان مشال ریډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیول عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه چارواکي وای د هیواد په جنوب ختیځ کې لږ تر لږه 13 تنه په یو واده د حملې په نتیجه کې وژل شوي. د سیمې گورنر ویلي پرون په غازی انتیب ښار کې شوي ترهګر برید کې 4 نوي کسان نور ژوبل شوي هم دي. او د حلب په هوایي برید کې د زخمي شوي د شام د هغه 5 کلن ماشوم چې په یو عکس کې په مخ وینې او خاورې لیدل کېږي مشر ورور یې په یاد برید کې د زخمي کېدو وروسته مړ شوی دی.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د اردو ژبې رسپانه نه یی بات خپل ادارې کې وای پاکستان ته لټول لوی خطر ترخه غریدا او له سمودې راسي پاکستان د ډیر ډیر لوی قیمت ورکوي. د کومي پرځ چې عسکري او سیاسي مشروالي په شریک سره کمی تګلارا جوړ کړه ادارې وړاندې لیکي چې د دې سره سره پاکستان له نور ډیرو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سرته رسول د پاکستان اقتصاد خکول او په ترخه غری کابو موندل دي. ځکه که په ترخه غری کابو ونه موندلې شو نو په سپیک منصوبه کې او د پاکستان په ترقی کې خندان پیدا کی دی شي او تر سوچي د ترخګری د خاتمه لپاره غوړه اقدامات ونکړي شي نو پاکستان ترقی نشي کولای. ادریا اخر کې وای باید چې حکومت د اولس پوړان دی خپل واضح کړنلار کېږي او د ملک د جمهوریت او استحکام لپاره د سیاسي ګوندونو سره په شریکه کار وکړي او باید چې په دې عمل کې اولس هم لزان سره ملګری کړي چې دا رنگ لدی ملک ترخګری ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی دا اوی چې باید د ترهګری پر ضد اپریشن جاری وساتل شي ځکه چې ترهګری پاکستان ته ډیر نقصان رسولی. د ادارې په وینا پاکستان له پکار دی چې په شمالي او مغربي پولو باندې حفاظتي اقدامات نور غوره جوړ کړي او دې لړکی هیڅ یو فشار قبول نه کړي، ځکه چې اکثر معاملات د پولو نه خراب وي او د افغانستان او ایران سره چې څومره هم د پاکستان پولي مضبوطي او محفوظ وي همره به پاکستان ته استحکام ترلاسه وي. ادارې اخر کې وایي په موجوده وخت کې د پولو د سار نظام غوره جوړولو ضرورت دی، باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د دې سره سره په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد اپریشن جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون برکا ایونجرز په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د یاد کارټون په ترڅ کې هڅه شوې چې د هغه هېواد ځوانان له افراطي نظریو څخه وژغورل شي. بلخوا د هندو ویبپاڼې په ولیکنه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه وینا راغستل شوې چې پکې د پاکستان په بلوچستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیان هرکلی کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمله.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون پاړه په مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا پر ټلویزیون کارټون پروګرامونه د پاکستان ماشومان د جهاد بچ ساتلی شي او کنا. مجلې د پاکستانی کارټون برکا ایونجرز پاړه لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندان او پروډیوسران د جهاد ضد یاد کارټون په واسطه د داسې متبادله فکرونو ښودلو هڅه کوي چې د پاکستان د ځوانانو په ذهنونو اثر وکړي. دا کار د کتابونو موبایل اپلیکیشن وروسته اوس د یو ټلویزیوني کارټون په شکل کې وړاندې کیږي. په دې کارټون کې د پاکستان ټولنیزې مسئلې رابرسېره شوې دي چې پکې تشدد، درغلي، زیاته آبادي، نسلي توپیر، بې ځایه تنګولو او د ماشومانو تښتونې شامل. مقاله لیکي د برکا اوینجرز کارټون کیسه باقی ده شي چې سنجیده به خود کارټون په انداز کې وړاندې کړل شوې ده. په برکا اوینجرز کې مرکزی کردار د یوې جینې جیا ده چې د خپل شناخت پټول لپاره برکا اچولی وي او د درغلا سیاستوالانو د غسی د نورو اغو کسانو پر ضد جګړه کوي چې د جینکو سکولونه بندوي. جیا د جګړې پر مهال د نوري وسلې پر ځای کتابونه او قلمونه کاروي. د مسیحیه کتابونو یو لیکوال عمران اظهر وایي ماشومان د نفرت لپاره نه دي پیدا شوي او باید چې د ژوند په لومړیو کالونو کې فکرونه په سمه لاره راوستل شي. فورن پالیسی مجلې د سخت دریځې ضد یو لیکوال د وژنې په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ادارې حوالی ورکولو سره لیکلي په پاکستان کې عدم برداشت او سخت دریځې ډیره ژوره شوې ده. مقاله لیکي د رستیو کې په کوټه کې د اویاو زیاتو وکیلانو خبریالانو د وژنې سره سره په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا مشهوري هنرمندې کندیل بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هغه بیان ستایل دی چې نوموړي د بلوچستان د بشري حقوقو په اړه د جمعې پر ورځ ورکړی و. حامد کرزي ویلي د پاکستان لخوا د اشتعال په وړاندې هند د رد عمل په برخه کې حق لري. د حامد کرزي دا بیان لاغې یو ورځ وروسته مخې ته راغی چې د بنگلاديش د اطلاعاتو وزیر حسن الحق هم د هندي وزیر اعظم د بیان ملاتړ وکړ. تېره اونۍ د کشمیر په موضوع ټولګوندیزې غونډې او بیا د هند د آزادۍ ورځې په موقع نریندر مودي ژمنه وکړه چې په پاکستان کې بلوچستا ورپېخېستون سبا په نړیواله کچه وړاندې کړي. نوموړي ویلي هغه ته د بلوچانو لخوا ګڼ پیغامونه هم ترلاسه شوي دي. مقاله لیکي راتلونکو سروسو کې دلی ته د افغان پوسټ مشر قدم شاه د سفر وړاندې داسې بیانونه ډېر اهمیت لري. د رستیو کې د هندو ورځپاڼې راپور ورکړی و چې سرچینو ورته پخلی کړی دی چې جنرل قدم شاه به د هلیکاپټرو په ګډون د هند لخوا د پوځي مرستو یو غوښتنلیک هم هندي چارواکو ته وړاندې کړي. د هندو ورځپاڼه لیکي حامد کرزي ویلي دي د افغانستان د دفاعي صلاحیتونو زیاتولو لپاره باید هند زړور ګامونه پورته کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
او دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. د ترکیه پارلمان یو موافقه تصویب کړه چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کېدو سبب کیږي. د ترکیه د دولتي رسنیو د رپورت لمخې ورسته لاغی چې 13 میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشو د دې موافقه په تصویب کې ځن راغلو. د فرانسې خبري ایجنسی په حوالہ سالم احمد سالی جزئیات لري.
د ترکیې د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیې او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اله تر ګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکې چوو. د ترکیې د دولتي خبري اژانس انادولو په حواله د دې موافقې له مخې به اسرائیل شل میلیونه ډالره د غرامت په توګه ترکیې ته ورکوي، ځکه چې په 2010 میلادي کال د اسرائیل کومنډو ځواکونو په غزې تړانګه کې د ترکیې د بشري مرستو پر کښتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل سوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کېږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه په مالي او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کېږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته شوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب شوې، تمه کېږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې پیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
برطانوی ګارډین رسپانه لیکي د پاکستان د قومي احتساب اداره د پوځ تر انتظام لاندې د یوې تعمیراتي پروژې پلټنې کوي. دغه پروژې سرمایه‌کاران وایي له وو کلونو تیرېدو وروسته هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه ویني. د مقاله مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین رسپانه لیکي له اسلام آباد سره نږدې د الیسیم رانچز په نوم د کورونو جوړولې یوې پروژې په اړه چې مخکې کومې وعدې شوې وې د نه عملي کېدو له امله سرمایه کاران په غوسه شوي دي. دوی وایي چې اوه کاله پس هم ورته څه پرمختګ نه ښکاري او بې ځایه په پروژه پیسې لګولې دي. رسپانه لیکي دغه پروژه چې د پوځ تر انتظام لاندې ده د قومي احتساب ادارې یا نیب یې پلټنې شروع کړې دي. په دغه کیس کې له رشوت سره په تړاو د پوځ د لوړپوړو ریټایرډ افسرانو په ګډون د پاکستان د پوځ پخوانی اشفاق پرویز کیانی خپلوانو نمونه مخې ته راغلی دي. په دې کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د هغه پوځي څانګې نوم راغلی دي چې ریټایر شو پوځي افسرانو له رهایشي سکیمونه جوړوي او په غیر پوځي خلکو باندې هم کورونه خرڅوي. رسپانه د یوې کارپوهې عائشه صدیقه لخلیلی کې چې د پوځ د تجارت د رشوت یوه ذریعه ده او وایي چې پوځ د خپلې فائدې او لوړپوړو ریټایر شو پوځي افسرانو ته د زیاتې ګټې رسولو لپاره دا کارونه کوي. رسپانه لیکي دغه پروژه په وروستو څو کلونو کې د پوځ په دریو ناکامه پروژو کې یوه ده چې له مشهورو شخصي کمپنو سره پکې شراکت شوې دي. رسپانه لیکي د دغه پروژې شریکه کمپنی الیسیم هولډینګز د جنرال کیانی د دریو ورونو ده. د رسپانه په خبره تر اوسه د ډیفنس هاوسینګ اتارټي دوه پخوانی لوړپوړي چارواکي گرفتار شوي دي. د دې ترڅنګ د الیسیم هولډینګز کمپنی پخوانی مشر وسیم اسلم بټ هم نیول شوی. هغه داوه کوي چې د جنرال کیانی ورونو ته د تحفظ ورکولو لپاره نیول شوی دی. دغه درې رونه امجد کیانی، بابر کیانی او کامران کیانی نه خو گرفتار شوی دي او نه د دې جرم لپاره تورن شوی دي. رسپانه لیکي د ډیفنس هاوسینګ اتارټي او د پوز ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د رسپانه په خبره ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وجه د قومي احتساب ادارې لخوا د کیس پلټنې کیږي. په پاکستان کې اکثره هغه سکینډل یو طرف تکړل شي چې تړاو یې له پوز سره وي. بیا هغه افسران چې تورن وګرځول شي ډېر کم جیلونو کې بندیږي. لاغوی یوازې مراعت واخیستل شي او یا لسوکې په لرې کېدو مجبور کړل شي. رسپانه لیکي جنرال کیانی د دې کیس په اړه لاس نه دی ویلې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
او سرودن کو وخت شبه چې تړون ونیز خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا پروگرام زموږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیزی خبرونې تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د هلمند ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پیل کې به د هلمند د جغرافیا او هلته د میشتو لویو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ځواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د هلمند د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د هلمند ولایت له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. د یادې سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو فعال او د ولایتي شورا مشر کریم اتل د هلمند جغرافیا داسې بیانوي:
هلمند د افغانستان د اراضی لمخې 10% خاورې تشکیلېږي، یعنی د افغانستان لسمه برخه د هلمند ولایت دی. د پاکستان او ایران سره سرحد لري. شمال ختیځ ته د روزګان او دایکندي ولایتونو پراته دي. ختیځ ته د کندهار ولایت دی. جنوب ته د نیمروز او جنوب لویدیځ ته فراه پراته ده.
کریم اتل وای هلمند 14 ولسوالۍ لري. نوموړی د مرکز او ولسوالیو نمونه او موقعیت داسې په ډاګه کوي:
د هلمند د ولسوالیو نمونه باغران چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري، خانشین د هلمند په جنوب کې، دیشو د هلمند په جنوب کې، سنگین د هلمند په شمال کې، ګرمسیل د هلمند په جنوب کې، ګریشک د هلمند په شمال کې، کجکی د هلمند په شمال کې، لشکرګاه خپل د هلمند مرکزی سیمه ده چې د لشکرګاه شهر ورته وایي، موساکله د هلمند په شمال کې یو ولسوالی فرته ده، نادالی د هلمند مرکزی سیمه یعنی لویدیځ برخې ته فرته ده، نوزاد د هلمند په شمال کې، ناوه چې ناوه بارګزی ورته وایي د هلمند په جنوب لویدیځ یعنی مرکزی ولسوالی، د واشیر هم د هلمند په شمال کې پراته دی. ناوې چې د هلمند نوې ولسوالی چې 2 کاله کېږي د هلمند مربوط شوې ده، هم د هلمند په شمال کې پراته ده.
له کریم اتل څخه مې وپوښتل چې په هلمند ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل:
په هلمند کې لوی قومونه چې هغه تقریبا نور قومونو ته 50% تشکیلی د علیزوی لوی قوم دی. په دوهمه سطح بارکزی زیات په هلمند کې، او بیا نورزی قوم ډیر دی. دا هغه څخه وروسته اسحاقزوی دی، الکوزی دی، او پوپلزی دی، او د دې ترڅنګ اندړ وسیږي په هلمند کې، تاجک کړونه په هلمند کې ډیر میشت دي، اوزبک کړونه په هلمند کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ د پښتونې قبیلو څخه نور کوچنی قومونه چې په هلمند کې دي، د کاکړو قوم دی، او همدارنګ چې ساپیان ورته وایي هغه په هلمند کې اوسیږي، اوردک، همدارنګ توخسته، هوتکسته په هلمند کې.
آیا په هلمند کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ یو ځل بیا کریم اتل:
په هلمند ولایت کې زموږ اهلی هنود افغان وروڼه چې هغه د ډېر پخوا څخه چې هلمند ته راغلي دي، او په هلمند کې میشتې دلته خپل کلي لري، بلې درمسال لري، خپلې بردخانې لري، او تقریبا په حدودو کې در 200-250 شاوخوا دلته ژوند کوي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د هلمند ولایت د ولس پر ژوند ژواک خبرې کوو. د هلمند یو ځوان تاریخ پوه شریف الله دوست په خپل سیمه کې د خوشحالیو د موکو او د هغوی د لمانځلو د انداز په اړه وایي:
نو دلته خو چې دي، دلته خوشي بابونه په اخترونو کې خوشي دي، او اخترونو کې دي ځینې محلي جشنونه دي جوړېږي، او ودونو کې د یو چا زوی پیدا کېږي پر هغه باندې خوشي کوي، او یا داسې یو څوک یو بریا لاسته راوړي، او یا هم داسې دی چې یو کاري زوبه پیدا کړي، پر هغه باندې یو خوشي جوړ کړي، او یا هم کښتونه ښه حاصل ورته ورکړي، نو بیا هغه داسې سره تړلې دغه ده چې څوک اترونه کوي، ډوډۍګانې کوي، خیراتونه کوي، یو د بل سره مجلسونه کوي، خاندي او خوشي کوي.
شریف الله دوست وویل هلمند ولایت هم په دودونو کې له نورو پښتنو سیمو چندانې بیل نه دی، خو هلته د ده په وینا مېرمنې یو ځانګړی دود لري.
دلته زموږ سرانې رخچې پر سر کوي، دغه رخچینو دود دا د ډېره پخوا څخه دی. دلته اریایانو ښځو کوڅې پرېښولې او رخچینې خولې پر سر کولې، ورسره کله چې اسلام رالی هغه ټکری پوړلې هم ورسره ور اضافه سو، مونږ هغه خپل هغه دود یې ساتلی دی.
نوموړي په خپل ولایت کې د خلکو ترمنځ د بدې ورځې او مجبورۍ پر وخت د غمرازۍ او مرستو په اړه دا سیرت وویل.
په ټولنیزو چارو کې یو د بل سره موږ د حشر په نامه یا د ګډ کار په نامه باندې یو د بل سره مرسته ده. کله چې پل نړیږي دا ګډ کار دی، تور ورځي د ویالې ګډ کارونه دي، او یا خاص دا چې یو چاته دغه ورسېږي تاوان یا زیان ورسېږي، د مثال په ډول د یو چا کور ور اخي او سیلابونه کور وړي، نو بیا د کلي خلک راټولېږي هغه ته ونډه ورکوي، بېخي د هغه د کور د په بیا جوړولو کې د هغه سره مرسته کوي، نو د بدو حالاتو څخه یې په هر حالت کې راباسي.
شریف الله دوست د هلمند په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
د پښتنو خپل دودونه هغه سیاستونه نه دي وران کړي، هغه په دې معنا چې دلته باور کم شوی دی پر سیاسي ماشین، مګر په ټوله کې دودونه رواجونه ارزښتونه خلکو خپل ساتلي دي. یو تر اوسه پرې چې یو شی یو ډېر ناوړه دود چې له منځه تللی دی، دلته چې بېخي اوس انشاءالله چې پر تک شته سره دا دی چې په بدو کې ورکړه د ښځې دا بالکل رسوي ده، مردود شوی ده، او دا دود بېخي له منځه تللی دی. دوم دا چې یو ناوړه دود چې شته هغه دا چې خویندو لوڼو ته خپل په دا میراث کې د حقونو ډېر پام نه کېږي. درېیم په ماشومانو باندې درانه کارونه دي، یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډېر پام نه کول دي، چې هغه بیا نور لاملونه یا ابعاد لري.
کورنۍ ژوند
د هلمند ولایت د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه د دې سیمې له یو فعال او ښوونکي فوزي علومي سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې که د بشر او یا د میرمنو حقونو په پام کې ونیسي، نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري؟ نو هغې وویل
ځکه ما لس کاله دلته د ښځو ریاست کړی دی په واقعیت کې، بیا دا د مدیره پاتې شوی یم، معلمه پاتې شوی یم، اما ښځو ته هغسې چې حق باید ورسېږي دوی ته حق نه دی ورسېدلی.
فوزیا علومي وایي د دې په فکر هلته خلک د زامنو تعلیم ته پام کوي، خو په خپلو لوڼو سبقونه نه وایي.
دلته تعلیم او تربیه په واقعیت کې منډې کوشش کوي، پلرونه کوشش کوي چې هلکانو دپاره زمینه مساعده کړي چې پوهنتون پووایي، مکتب پووایي، مګر نجلۍ دپاره نه مساعده وي.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې علت څه دی؟
یو علت یې دا دی چې د دوی اقتصاد ضعیف دی، نه شي کولی هغه پیسې چې دوی پیدا کړي فرضي ورکړي. دوم علت یې دا دی چې امنیتي وضع ښه نه ده. بل علت دا دی عنامات رسم رواج نه پرېږدي چې
فوزیا علومی وای یوازې دا نه، بلکې هلته پر میرمنو تشدد هم کیږي.
حضرت یو میرمن نشته چې دا خپل زړه هر چاته نشي ویلی، دا هم مساله ده، لی هم څه بیا هم پزل د خدای دی ته تر پخوا وختو باندې اوسه پر میرمنو باندې خوشنات نشته کم شوی دی.
فوزیا علومی په هلمند کې د تاوتریخوالي لکبله د میرمنو پر ژوند د سوي اغیز یو بیلګه داسې بیانوي.
وینو یې دوستان نن د دې ویشي څوی، نن د دې د شي څوی، نن د بل د شي څوی، اولاد روزي روزي روزي، مګر په یو مرغوي باندې مول سم تر کله به دا څنګه وي، تر کله به دا خوا واخو امریکایي، هغه خوا امریکایي هم زموږ اولاد دی، کدا خوا امریکایي هم زموږ اولاد دی، نو دا څنګه وو اصل ضرورت راځي په کلی د شو ضرورت دی په کلی د استاد زه ورزم او کونتنت ما سیلین را تناسي هغه را ته ګوري او استاد مو شي زکو زموږ فکران ته دی مور دی مو نه ست ورک دی کدا ول سالي کی جام دی دی ول سالي کی جام دی د څاور شي څو دا وګوري دا تاثیر کوي پر دې باندې په شو باندې واقعاً هغه انګلیسي چې مې لدار دي پر هغوی تاثیر کوي، پر هغه کوچنی نسل چې پیدا کېږي.
فوزیا لومی د هلمند او په مجموعي توګه پر ټول پښتنو ژغ وکړ چې باید میرمنو ته د انسان په نظر وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
دغه پیغام لرم چې په واقعیت کې خپل د لوڼو اوله د تحصیل مخه ونه نیسي. باید دوی پرېږدي تحصیل ته چې دوی خپل تحصیل ته سر وسي او دوی خپل خوشي ته پرېږدي چې هر شی چې د دوی خوښ دی په هماغه رقم سره، او بل دا چې د دوی تاوتریخوالی د منځه یوسي. فرق ونه کړي د لوڼو زوی تر مابین ښځې ته په درنه سترګه وګوري.
د دې سیمې ګټه وټه
د هلمند ولایت یو نومیالی کروندګر او د دې سیمې پر زراعتي پیداوار نظر لرونکی حاجی عتیق الله خان وای هلمند د افغانستان یو لوی ولایتونه دی. د ده په وینا دا ولایت پراخي هوارې مځکې او پریمانه اوبه لري. نوموړي هلته د زراعتي پیداوار په اړه وویل:
په هلمند کې غنم، جوار، ماش، سبزیجاتو کې ار نو سبزیجات، یعنی لکه تور بانجان، سره بانجان، بینډۍ، پالک او داسې نور، او د میوجاتو په برخه کې کراسو، دلته انګور، خټکی، اندوانه، انار، زردالو او مختلف نو میوې ټول دلته پیدا کیږي او کیږي.
حاجی عتیق الله خان ویل لکه څنګه چې په کار وه داسې د هلمند ولایت د کروندګرو ستونزو او د زراعت پراخوالي ته پام نه دی سوی. ګنی د ده په وینا اوس به د دې سیمې پیداوار په سیمه کې نوم درلودی.
تر اوسه پورې خو زموږ لویه ستونزه هم دغه ده چې زموږ هیڅ شی هم مارکیټ نه لري، او د دې دپاره زمینه هم نه ده مساعده سوې چې هغه باید بهر یوړل شي. لز میوجات د هلمند اغلک اندوانی دا وزی و نور ولایتو تر غزنی، کابل او تر دې ځایو پورې دي. نور زموږ د میوجات د پار لکه انګور بازار نسته ورته، ان لکه انار بازار نسته ورته. نو کوم شی چې بازار و نه لري اغه تولید ګټ هم نه لري د احکانو بزګر ته.
حاجی عتیق الله خان وویل د دوی د سیمې زیات خلک لکرو کروندې سره اړه لري، خو ځینې په بهر هیوادونو کې هم سته، خوشمیری ډیر کم دی.
زموږ د ولایت خلک په نورو هیوادو کې کم سته، ډیر کم سته. کوي هغه په جرمني کې دي، سعودي کې دي، او یا په یو بل اروپایي ملک کې دي. هلمند خلک ډیر کم تعداد په خارج کې سته، یعنی داسې نه سته که اوس موږ وایو لکه د کابل خلک یا د کندهار خلک.
نومیالی د دغه سیمې
تاریخ پوه شریف الله دوست وای د هلمند ولایت د تاریخ په اوږدو کې دومره ډیر سیاستوال زیږول دي چې د ده په وینا د ټولو یادونه په یو وخت پرونه کې ممکن نه ده. خو نوموړي یو څو بیخي لوړ نمونه داسې بیان کړل:
هلمند کې خو چې تیر شوي دي، ولې د هلمند په شمال کې په زنداور کې چې موږ په پښتو تاریخ کې لومړی بېلګه لرو، امیر کروړ دی، د امیر پولا سوریزی دی، خپله په زنداور کې اوسېدی، د لیا کلا وه، د اوسم د امیر کروړ کلا ده. دی خپله مدبي شخصیاتو هم سیاسي شخصیاتو دومره د هلمند څخه راولاړه شوې، ډېره د اسلامي دورې لومړی واکمني او ټول واکمني چې ورته ویلی سو هغه یعقوبیلی سفاري و. یعقوبیلی سفاري د همدې هلمند د ګرمسیر د لکې او سفار له دې ځای څخه راولاړ شو او یوه ټولواکي یې جوړه کړله. دغه د لومړي ځل لپاره په اسلامي دورې کې لومړی ټولواکي خپلواک افغان دولت جوړ کړي. دغه دوره کې نور سیاسي شخصیتونه هم امیر خلاف سفاري دي.
شریف الله دوست په هلمند کې د پخوانیو ادبي شخصیتو په اړه وویل:
هلمند د پښتو ادب د پیدایشت او پایشت پلازمینه بللی سو. په دې معنی چې لومړی شعر امیر کروړ هم ویلی دی، هغه هم هلمند کې دی، او لومړی دری شعر چې دی محمد بن وسیف ساکزی دی، د یعقوبیلی سفاري په دربار کې هم دلی تیر شوی دی، او لومړی نثر او لومړی تنزیه شعر او لومړی ژباړه چې ابو هاشم ساروانی دی، هغه هم د هلمند د بست او ساروان کلاو، او لومړی قصیده هم د شیخ اسد سوری ده، ویرانه هم ده، او لومړی چاربای ته چې د هغه د تایمنی د شپږم هجری پیړۍ کې لومړی غزل بول شاعر اکبر زنداوري د زنداور په اتم هجری پیړۍ کې او د لسم هجری پیړۍ لومړی ساکینامه زرغون خان د هغه هم په همدې سیمه کې تیر شوی دی. داسې لومړنی شفاهي داستانونه حماسي داستانونه د رابعه او کرم خان او پتی خان او مساجان او ولی جان دا هم په همدې هلمند کې تیر شوی دی. نو دغه ادبي ارزښتونه دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د سرحدي ولایت هلمند په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي. لکلونو راهیسی رواني بدامني د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري؟ او د کوم پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.